آزاده پچپوکی
در امواج آزادی
د آزاده پچپوکی پروگرام ته خره غلست پراونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالفو بیلابیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوې سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داوودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه او همدارس د جمهوریت نظام د محل چرواکی لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپلو ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې یې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوي څیرې بللي او ویلي دي چې له افغانستان بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د خبرونې وړاندې کوونکی کوربه ز احمد تکالیم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګورئ؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم ووایئ چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل سر سلام دی ورسیږي تاسو ته، ومبارنګ مختار سر ته واک سر ته خپل سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام،
اوریدونکو ته خبر دار چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسایل دي چې هم خپل منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دیو دغه خپل منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي. یو بعضی جنگ غواړي، بعضی د خبرو خاطرو لارې غواړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وسنه غواړي، غیر متمرکز غواړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکرې صحیح چې ورته وایي دغسې یوه ډله غوندې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دا چې دا د ایران په وساطت او یاداغي په اشاره او حمایت باندې او طبي خبرونه چې کېږي پاکستان هم په کلاره ولري او یې ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوی ده. نو زمونږ ګاونډیان که هغه ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرحه چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې لپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په څلورو ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول او که نور مسایل هم مطرح کېږي، شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي ځکه څومره ولې موږ سره یو ځای نشول او یا البته بعضی تماسونه نیول شوي وو خو زموږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لري میخیل صاحب وخی کې لږ واضح کړئ اوریدونکو ته
او زه راځم د دې زموږ هدف دا دی چې زموږ د ائتلاف او د جمهوریتونو په وخت موږ لپاره افغانستان مهم دی د افغانستان حاکمیت مهم دی ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زموږ او تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک وسیږي افغانان دي ټول حق د ژوند کار او سیاست لري نو په دې خاطر باندې دلته بعضي ګروپونه او ډلې د یو فومنس کې دي چې هغه افغانستان نه مني د افغانیت نه مني نو په دې خاطر باندې د وسره ته یو ځتل نه شي زمونږ تګلارا دا ول نه د جنگ نو او موږ د جنگ نه مخالف یو ځکه چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کوله موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي دا هغه حمایت کوو او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامسته شي یعنی هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی چې هغه کې نه طالبان نه فکر کولای شي نه طالبان ملت نه فکر کولای شي نو دا چې رامسته نشي چې تر څو د افغانستان آینده تګلارې تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړیدل په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې د نن طالبان هیڅ راز جوړ جړی تل خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستونزه نه وي دا جرګه په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې د نن په کوم گاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه به په داخله د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې داسې اوی خبرې دي خبره مشکل هم دغلط ده چې کچېره طالبان هم دغه سي په خپل تګلار باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکړي په خایم نتیجه نه ورکړي د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخواوي شخص لخواوي تاسو وویل چې د خلق دیموکراتیک او یا د شاهي دولتونو چې دغه نوروس د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی و هغه دیموکراتیک ګوند نتیجه ورنکړه مګر یې نو قدرت ونی و نتیجه ورنکړه په خپل هم د طالبان تیر ځل راغل نتیجه ورنکړه نو جمهوریت کې یو 50-50 ګوند یو مسله و خو بیا هم د بون په قرارداد کې طالبان نفي شول د هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي دي ټول دي به د خدمت دي بایت یو څه عبرت واخلی او هغه لته امداد چې کو عبرت واخلی نتیجه بیا منفی ده بیا افغانستان د نیابتي جګړو دګر ګرځي بیا د نظامونه چپکیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان ډیر په لوی به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا ان ضرور ده اما که د دې متبادل لارې کوم یو دی کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د گاونډیانو سره ناست ولاړ دي دا هم د افغانستان په دمن نه خوښي نو په دې خاطر باندې معقول الله رحم دغه ده
مننه هاتف مختار صاحب تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبرې کړي اوس په دې روسيو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخر لکه څنګه چې اوس مثلا میخیل صاحب اشاره کوي یادونه کوي چې په افغانستان کې د ویلوې جرګې د جوړیدو ارتیاشته د دل لپاره چټولې ډلې په یوون غری سره راټولې شي د طالبانو حکومت به بل اخر پس له څلور پنځو کلونو نه نشته تقریبا د یوې جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملماته او د افغانستان ملت زه باوریم چې لویا ستره جرګه د افغانستان د ملي منافع او پرانا کې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رشتیا هم د افغانستان ملی ګټو ته او ملی مفاهیم او ترجمن وی، نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لوی عظیمه جرګه د مسره وکړي، او دغه ستره لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملی ګټو لپاره یو تعریف ولري، خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري، د احمد شاه بابا ستره لویه جرګه، د میرویس نیکه لویه جرګه، بیا د امان الله خان لویه جرګه، دا ټول سترې جرګې د ده لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري، د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. که میرویس نیکه هم یو جرګه د ګرګین پر ضد جوړ کړل، د ده لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. طالبانو ته د وخت ضرورت دا دی چې افغانستان ملي ګټې همدا وایي، څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې مونږ باید په یو ستره لویه جرګه منتج شو چې هغه لویه جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري.
دا خو خبره ده، خو وړاندیز مختار صاحب، دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې؟ هغه هم
مونږ د افغانستان له کانټیکس نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لوی استراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لوی جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستې مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري. دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه. سوالم دا دی،
طالبان لپاره مفید دی.
مختار صاحب، سوالم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړ کړي، او ک د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا د جرګه په کابل کې جوړ شي؟ یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړ کړي خو تبند به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړ کړي نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولېږي او جذبېږي؟ به
د جرګې او د لوی جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لاغه نه یو فیصله ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوم، دته دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږي، او طالبان سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په دغه پوهی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو تر ازو تاسو د دواړو ملمنو خبرې واورید، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب، څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه خغلی ملمنې کوي په افغانستان کې طالبانو نه څومره تاسو تمه لري، یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه سلامونه تاسو ته کل صاحب میاخیل صاحب ته مختار صاحب تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام خیر راغلاست.
لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویل د خو یو وړاندې نه د حل لار ده چې افغانان سره راټول شي په یو جرګه کې او بل اخر په راتلونکو نظام باندې په راتلونکو جوړښت باندې او په یو نوی ټولنیزون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نخ کړی د سي عملی وسته د طالبانو سایکولوژي که تاسو مطالعه کوي طالبانو ذهنیت که مطالعه کوي خصوصا په واک باندې ناس دغه یو ډیر افراطي قشر چې رحمت الله په شاوخوا را ټول دي دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دې او تر اوسه پورې هیڅ کومه داسې اشاره نه ده شوې نه تاسو د طالبانو نه د یا د بل داسې یو چا نه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلې یو اشاره چا اورېدلې چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي او طالبان دې ته حاضر دي چې دغه نظام کې تغییر راوړي او نور پکې شامل کیو یا هغه کوم تغییر چې د یو عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ولې ورشي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخیل صاحب متفق دا خبره ته دوم چې حل لار هم دغه ده چې یو جرګه یو بل کوم سن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي ټول سیاسي ګوندونه ټول قومونه او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لار ده لیکن
بله
طالبان وز د دې لارې نه ډیر ویلار شي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
کیلومترونو ځواک صاحب د جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي. تاسو عموما د افغانستان پخوانی جرګې وګورئ مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لپرزیدو ورسته د جمهوریت په پیل کې څو لوی جرګې جوړې شوې و بیړنې لوی جرګه جوړه شو ورپسې د اساسي قانون لوی جرګه او بیا بل د څو نورې جرګې هم جوړې شوې خو دلته ځای نه دی چې اوس موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې خو دا جرګې ټوله له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. د سیاو جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دي د طالبانو ټول مخالفین دي په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دي یو جرګه جوړه کی. دا جرګه هغه زغورم تاسو ټول درنه ملمنه په عملی لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکل سره ولند باید لکو زه ته کوم د دې خبرې چې مې ویل زه ولنه تما نه لرم چې د سکار دی وشي
دا خبره. تاسو به هي تاسو ویل چې زه طرفدار دې يم چې جوړ شي نو چې جوړیږي خو لارین باید در سره وي.
زه خو دا خو غوسم وایم چې وشي خبره ده لیکن ما ته عملی نه کوي ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي او هیڅ داسې نه خزن نه ګورم چې طالبانو رضایت دي او نه ښکار شي چې هغه وګاکي دې وي جرګي خواته یا دې ټول شموله نظام خواته روان دي. نو په تیرې کې دا یو خبره ده بل د جرګي باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی او هغه دا چې په خوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې د قدرت ستنې چې دی په نوي ټولنو کې قومي مشران مالکان قوانین د قدرت ستنې دی په مادرن ټولنو کې په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې د ټول زمونږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوې ده دا رنګ شوې ده نه موږ قومي مشران د غزلرو خلک لروس پنګرشته ده قومي مشران شته لیکن هغه نفوذ نه ده پاتې هغه سیستم نه ده پاتې چې مال د نفوذ کې دا قومي مشران سیاسي احزاب د موږ ټول بې اعتبار شوې دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزاب
ځای قومندانانو نیولایو تر ډیره
بله نو په خاطر باندې هغه یو به اعتبار شوی دی او اوس په عملا په افغانستان کې نیم ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده تکلسه، دا د قدرت لوبه. په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، یو ځواک ولري، د څه کولو یا څه نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په همدې خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولی چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نومونه یاد کړل، د دوستم نه نیولې تر راته محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا همدغه فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما او تا غوندې چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل کې اوسیږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سه بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده ته طالب، یعنی قصده سده چه یو خدا ده چه طالب بخبره لکه سنگه چه مخی ویلی مختار صد دی خبرته، یعنی طالب که تغییر رانه ولی دا سرق محاکمیت چه طالب شروع کرده ده، ده ده نتیجه بعد داوی چه ده او دیر بد سرنوش سره و طالب مخیی. ده سیستم ده چلی دلو نده، ده سیستم ده ثبات و ده ادامه نده. طالبان چه پکم لار بان روان دی، ده لار ده تک لار نده، لیکن متاسفانه طالبان پی روان دی دا غلار باندې، او شاید طالبانو ملاتړ دي نړیواله کچه باندې د امریکا پورې. اوس د فتن ماته دغه ښکاري چې همدغه حالت ادامه غوښتون کړي، همدغه وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتون کړي. کوم داسې نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې یو بل یو څوک عملا په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کوي چې هغه قدرت لري او کولی شي طالب مخونی،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر هده پورې یو حالت ده. کنه
بالکل بالکل خبر هم دغه ده، دغه د طالبانو یو کتازی یو استبداد هم دغه خبره نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واپس پرم، بل څوک یعنی څوک ول زه دا کار وکم، هغه څوک چې عوام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي. د هغه زه ولې خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ، دغه اوس پاکستان چې څنګه رقم حمله وکړو دغه پر نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغه وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازې وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري. مننه
کور مو ودان لتاسو، مننه میخیل صاحب. جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایئ، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبر ته اشاره وکړله، زه غواړم چې مخکې تبصره باندې ډېر شیان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسو فرض ویل شو چې د افغانستان سیاسي بیرون دي محاصره نه دي، ګوره امیر عبدالرحمن خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه، نادر خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه، زه په عوامرو باسته کومه. تاسو ولین د مجاهدینو مشران د هیواد نه بیرون بیت د افغانستان ونیوه که ونیوه،
هغه خټول تقریبا نظامی حل لار ده چې تاسو یې یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یې یادوي
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دار چې دغه کسان چې بیرون دي، یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړولای، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو بترالل ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغی افغانستان ته صحیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې، د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې، د ایتالیا نه راغی افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالات یعنی په خپل رامنځته کیږي. د سیند له شمو یو چې صحیح ده اوس پر دفتر سپاته امکان نه لري، اما کال پس دوه کال پس درې کال پس مشکلات اضافه کیږي. دغه سری یمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اوله کې همدا په زور کې وو، بیا بیا وروسته خلکو ته ویلې چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، بیا بیا جرګې غوښتلې، بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره مونږ ویو چې کچېرې افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، هغه د هر منازعاتو په اساس باندې اپشنونه څه شی دي، بدیلونه څه شی دي. یو جنګ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل لا د حل څه شی ده. خو یوازینۍ لاره همدا ده چې افغانان په ابتکار باندې داخل د افغانستان کې لوی جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو ده. یعنی که موږ ویو چې نه بل څوک دغه کې کدا ویو چې نه هر جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي، نه ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوې دي چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا به وروسته مسله ده چې په میکانیزم باندې سره بیا بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار پکې برخه واخلي، د افغانستان د ولسوالیو په طرف باندې، د ولایتونو په طرف باندې استازي څنګه راشي، او اجنډا د لوی جرګې څه وي، دا به وروستي بحث.
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یو ور د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي، یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي.
همدغه لار ده، تمه به پاجي دا ماي پاس کې به په نوم میکانیزم د جرګې دغه معنی د دا به وروسته بحث ته سره خبره دار چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت غوړو چې لاړ شو، او کوړو چې د بد حالت نه بهتر حالت ته لاړ شو. مخکې مختار صاحب ته اشاره وکړه، افغانستان په انزوا حالت کې ده، د افغانستان د طالبانو د کابینې اکثریت غړي په ټول لیست کې دي، بل ملل متحد اجازه نه سفر کولای نشي، بانکي سیستم فعال نه ده، او فقر ورسره بل اضافه کیږي په افغانستان کې. د یو خپل ترمنځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي، د کابل او د کندهار ترمنځ باندې تاسو د ګاونډیانو حمله ګورئ چې په کابل مرکز لري ویشت همدغه څه
تر اوسه پورې په څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي، او له هغه مخکې په شلو کلونو کې چې دوی په واک لپاره جنگ کاوه یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول، ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی، هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دي. څنګه تاسو تمه لري چې د دوی ترمنځ نفاق یا د دوی ترمنځ به درس رامنځته شوی په مشرتابه کې؟
وره دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده، په نګار کې د مجاهدین په وخت کې شورا و، ټول دی یو بل په ضد باندې، خو بیا سره اتفاق یې درلود، اتفاق یې په دې خاطر باندې درلود چې چیرې جنگ کې خپل منځو کې ټول منځ دي، د دې اتفاق په اصول نه کړي وي. عباس ترګه چې تلاړو ولې چیرته اوسېږي، ولې په کابل کې نه ده؟ خبره دا ده چې د اختلاف موجود ده. تاسو فکر کوئ چې د حقانی د ګروپ او د دې ترمنځ د قندهار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده؟ دا خبره افغانستان کې څه څه پټ نه پاتې کیږي، دا خو خلک خصوصي مجالس لري، خلک سره کینی پاتې کیږي، دا خبره انتقالي دی او بلته دا شته ده. دا معنا دا ده چې د دې د اتحاد هم چې کوم یو ده، دا د ویر اتحاد دی، اما بیا د ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپل لاس وهنه کوي، د دې د هڅو سبا ده چې د دې حالت دی. زه یو بل خبره کوم چې ما د جمهوریت وخت نه بحث کوو، چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم دغه جنگ سالاران یا نور، ما دیو ته ځکه لیکنه مې کړې ده په دې حق باندې، زما دیو ته ویل چې تاسو د طالبانو بدیل ناس، د جمهوریت بدیل طالبان دي، چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه د مخالفین دي، د دې نه به نور افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو د فارم درد سروي، هغه به د افغانستان خلکو د فارم درد سروي، او دا منطقه به د نورو نیابتي جګړو او د کشمکشونو مرکز ګرځي. یعنی منګ ادا یو وړاندوینه ده موږ دغه سي بد حالت طرف ته روان یو
مننه
نو کوم چې حالات اصلاح کو نو دای لري د کوالو چې نه ام دغه سي بد حالت ته دوام ورکو چې افغانستان ام دغه سي دی وای کی ام دغه سي د مشکلات سره مخامخ وي نو هغه د جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هرڅه کوم او ځنه ولم چې دلته صبات راشي او یا ټول حادثه زما په لاس کې وي او یا هیڅوک نه منم نو دا غنیم زرمه ټول زما پالیسی نه په خوانه تیجه ورکړل نه اوس نه تیجه ورکړل په راتلو کې تیجه ورکړي
کوم ودان میاخیل صاحب وړاندې به لته سونه بیا ده هم پوښتو چې تاسو وایي چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړمارو قومندانانو ته ویلي و چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست نو فکر نه کوي چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قومندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړیدو داسې حالت را منځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولې دي یعنی بل څوک نشته په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو خو سورځو له نورو ملمنو سره هم خبرې کوو مختار صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لوی جرګې د جوړیدو په اړه خبرې روانې دي دا خبره په کومه کچه یا کوم د طالبانو له کوم مشرانو سره روانې دي نتیجه یې څه ده لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ
که اجازه راکړئ زه یو مختصر عرض ولرم
او مهرباني
ملمنو د خبرو په حمله اول دا دی چې مونږ د میاخیل صاحب خبرې په تایید یو ناریټیو او یو روایت جوړو او هغه روایت د افغانستان د ژغورل لپاره دی یعنی افغانستان باید وژغورل شي یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړه رانشي یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوانو
په دې کې ټول در سره موافق دي
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونګشي افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه و نه ګرځي په دې لحاظ په ستراتیژیک لحاظ مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ کغواړی یا نه غواړي خو گاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي یو ځل بیا جګړه منځته راسي د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ شي د افغانستان جغرافیه تهدید شي او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري په دې لحاظ موږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی
که اوس سوال ته لطفا ځواب وایست مختار صاحب مهرباني
زه غواړم د ته وضاحت ولرم ځکه موږ غواړو چې د خپل میسج طالبانو ته هم ورکو او په دې طالبانو کې ډیر داسې ستر شخصیتونه ستاد یا قانی صاحب زمندي او نور د سی وزارادي او ډیر خلک دي چې هغه د ډیرو مشرانو سره او ډیر خلکو سره د جرګو په حق خبري کړي خدا خبري روان دي نه کله چې د جرګې لپاره کار کوي یو میکانیزم لپاره کار کوي یو روایت منځ جوړوي د کې ځینې داسې مسائل راځي چې هغه لږ وخت اخلي خو د افغانستان بقا په دغه نقطه کې نغښته دي خکه جرګه نه کوي سکه جرګه نه کوي نړۍ د پرسمیت نه پیژني او کله د نړۍ پر رسمیت نه پیژني تا داسې ټاپې در باندې لګي دی موږ ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني همغه بیرته د قدرت په ګدی کې دی د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي سکه یعنی موږ د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو ور طالبان ته وایو د طالبانو مشران هم تاسو پروګرام اوریچ د افغانستان ګټه په دې کې دی چې مونږ یو ملت محور سره لوی جرګه ولرو او دغه سره لوی جرګه کولای شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي او د افغانستان ملي ګټه او ملي منافع تعریف کړي
مختار صاحب دې سره ټول ملمنه هم در سره موافق دي په دې برخه کې زموږ دواړه نور ملمنه هم در سره موافق دي سوال دا دی مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغی جملې دي احتمالا تاسو هدف سراج الدین حقانی و چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري دا خبره د تر دې هدف پوری دي چې یعنی عملان د دې لپاره چې لوی جرګه جوړ شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو او ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړ دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکي غواړي پوښتنه چې دغه کار په کومه کچه روان دی.
ور یو خدا زمونږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولنې پیژندنې او ټولنې داسې ده چې هغه افغانان د یو بل سره خبره کوي. هماغه د ځینې زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي د طالبانو سره رابط طالبانو سره اړیکې لري، اکثریت د دوی نه غواړي. ګوره دلته میاخیل صاحب ولایت یې کړی، په افغانستان کې مشر پاتې شوی، په دې مسایلو باندې پوهیږي. افغانان په خپلو کې په د پوه دی چې اصلي دښمن او مرکزی دښمن چیرې دی، او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي. که جګړه چې نه غواړي نو لارې څه شی دی؟ لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې. دویم دا دی چې طالبان هو په طالبانو کې اکثریت مشران د دې لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووځي او نظام یو مشروع نظام منځته راسي، دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي، یو ستره لویه جرګه راسیده، د طالبانو ټول مشران غواړي. د کې هیڅوک انکار نشي کولی.
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې، او که هغوی چې نه غواړي، ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي، او اکثره نه ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي. نو لطفا که نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړئ، تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوي
یاست. زما باور دا دی او زما مطالعات دا شي چې په طالبانو کې اکثریت د غشتنه لري چې افغانستان د انزوا نه ووځي، او د انزوا د وتلو یوازینۍ لار دا دی چې یو ستره لویه جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي. که اجازه راکړي زه یو عرض ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کیږي، بیا زه خپل مسیج نسم رسولی. دویم موضوع دلته دا دی چې ګوري څه وخت د مخه د پاکستان ولسمشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او التی ترامپ ته یو
صدر اعظم د پاکستان
دغه د بای کې تیګی دی او د په بلوچستان کې دی، او زینې په پښتونخوا کې دی. هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته دغه نقطه تهدید دی، او دا د دله پاره دی تیګه د دله پاره دغه امریکا شتون دلته راسي، افغانستان نړۍ ته وښي چې افغانستان د دوی لپاره تهدید دی، د بلوچستان لپاره تهدید دی، د پښتونخوا لپاره تهدید دی. نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج داسې یو کولیشن او داسې لابي د طالبانو په ضد یا د افغانستان پر ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي. په دې لحاظ طالبانو نظمون غوښتنه دا دی چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي. که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغوري، د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ، او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبانو نه غواړي. او زه د میاخیل صاحب د خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنیټیو او بدیل نه لرو پرته د نه چې سولې لپاره کار وکړو او افغانستان وژغورو.
مننه. ځواک صاحب، فکر کوي چې د هاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب له خبرو سره څومره موافق یاست؟ تاسو ډیر زیاته بدبینی په پایل کې وښودا، او دوی هم تقریبا ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
نه، زه فکر نه کوم دا چې ډېر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونو کې. زه دې خبرې سره موافق یم چې یو جرګه حل لاره ده، لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف څه چې ګورم ماته عملي نه ښکاري.
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې غواړي سوله راشي، یا غواړي چې واک شریک کی لویه جرګه
کې. چې دا خبره مونږ ډېر اورو، او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم داسې کسان بالکل شته دي. اول خو یو بل اصطلاح هم شته، دا د خردار ګروپ دا یادونه چې کېږي په دې کې نه دي تقسیم. یعنی په خندار کې هم داسې کسان شته دي چې تغییر غواړي، قندار نه بیرون بیا داسې کسان شته دی چې حیبت الله سره نږدې دي. نو زه دا د سختدریزي او هغه کسان چې دومره سختدریزي نه دي په دغه باندې تقسیم یم چې دغه دوه ډلې دي هلته، لیکن اوس حاکمیت چې دی دغه سختدریزي ډلې سره دی. دا که لږ دي او که ډېر دي قومانده دی سره ده، او زه فکر نه کوم چې دا لږ دي. په د رهبرۍ په سطح باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولی شي چې تحلیل کړي او په دغه باندې پوهېږي چې اوسنی وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي، دا کسان ډېر وي. لیکن یو بله طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیول کې ارزښت لري، مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنګي قومندانان دي، د صفوفو خلک دي، کوم چې په درېمه درجه کې دي. هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سنبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازمه وه چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنې تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، دا د ټیټې کچې قومندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
بالکل، دوی همدغه احساس د خطر کوي او هلته یو بل څوک د داعش په نوم هم فیصله منتظر داس دغه وضعیت ته. دغه نه یریږي د دوهې د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو اړخو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا دوی هغه اهدافو ته چې دوی نول فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کارو که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دغه ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی، هغه ذهنیت دی، هغه دیموکراسۍ خواته، هغه د یو ټول شموله نظام خواته، هغه د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ورلرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپل اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف ګڼي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځه دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته ده چې ډېر دغه تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي، په خپله د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع شي او د دې بغاوت دپاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی. او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څه هم کولی شي دغه فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ما ته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دې دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږدي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دغه خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي، ما ته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو. اول دا دی چې دا کم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنګر کې دي، دوی کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغې سره د افغانستان خلک په هېڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیاری راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیرته بیا د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان دازی په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت، د افغان هویت سره مخالفت لري، هغه کسان چې طالب سره مخالفت نه لري،
باندې باندې خبرې کوو او مننه.
نو دا د طالب په نفع استعمالي، دا د طالب په نفع تمامي، ځکه تمامي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ائتلاف چې جوړ شو، جوړېدو نه مخکې بیرته وران شو، په دغه کې کم کسان دي، په دغه کې دغه ځکه کسان
خبرې کوي. زوک صاحب خبرې کوي په دې باندې دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې په همدې دی همدې
خبره ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدل غني هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر سره یو خپل سیاسي ژوند کې ډېر سره اجتماع وکړل، ډېر سره اجتماع وکړ په دې کار باندې. د دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي، د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي، دغه مخالفت کوي. د هغه کسان سره چې افغان هویت نه مني، هغه کسان سره چې دانش سره دی اوس کې نشته لږ چې هغه د خپل سرناز دی او خیالي تقسیمونه شروع کړي دي چې فلانکی ایالت د ازارګانو، فلانکی ایالت د ازبکو، یو دا ایالت د
ځواک صاحب په دې موضوع باندې خبرې کوو. ډېر د خبرونې لږ وخت پاتې دی، کله خبرې لږ سره راټولې کو او لږ یې لاندې کو. زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانګزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریک کوم.
د تطبیقاتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطحه وو معمولا یو ناکام تجربه ده، او متاسفانه د دې هغو عواملو له جملې نه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کیږي. مثلا کچېره موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو، د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ د ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې ماته شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپله د مجاهدینو په دوران کې چې د ګوندونو ائتلافونه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول هم دا ائتلافونو پایښت ونموند، او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د دبا اسو چې اوږدې جګړې وسی، ډېر خلک پکې وژل سي، د دولت تشکیلات، د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بل موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده، چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر دې کې چې هلته د دولت پښې ټینګې نه شوې، حتی ویلی شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنز ائتلافونه مختلف مقاطع کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو د طبقاتو سره خپل د موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بهر کې رامنځته شوی، تېر تجربې طبقاتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بل ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضا پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره را مطرح شوي دي. دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي، او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي، او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي، دوام تر شک لاندې راځي. او همدارنګه بله خبر دا ده چې اکثر دغه کسان چې په دغه ائتلاف کې اوس ظاهر شوي دي معمولا د افغانستان په عامه ذهنیت کې ښه ځای نه لري یا ښه موقف نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دا ائتلاف هم دوام وکړي. اما تر ټولو خطرناک دا ده چې دا دیو پروژې شکل ولري او د باندې نه ډیزاین شوی وي، نو بیا نو برسره پر دې چې سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات لپاره ګټه نه کوي، دا به د افغانستان کړکیچ لا هم ژور کړي او نه خواله به بیا هم د افغانستان ملت وزغمي، په خصوص دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له ډیرو لویو ننګونو سره مواجه ده. په سیاسي لحاظ سیاسي ثبات وجود نه لري، حاکمه ډله چې په کابل کې دغه مشروعیت نه لري، او تر ټولو عمده خبره دا ده چې لویه پوښتنه ممکن دا مطرح شي چې دغه ائتلاف خپل مشروعیت له کوم جنه ترلاسه کوي، ولې دغه ائتلاف د څو محدودو کسانو د تصامیمو نتیجه ده. او متاسفانه د ملت د ارادې تمثیل نه دی.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. میاخیل صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانکزی صاحب په باب خبرې وکړي، دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون در رامنځته کېدو مخه نه ده نیولې؟ یعنی د میدان دوی ډکړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه یې هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې، که داسې نه ده؟
زموږ هدف د افغانستان ثبات دی. زمونږ هدف دا نه چې احمد قدرت ونیسي، محمود د قدرت ونیسي. مونږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي، او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي به ته اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپله هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا، ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغې ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کوټې شورا او د حقانی د دې دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دوی په اوله کې ټول سره یو ځای نوم کنه، دوی مخالفت یې درلوده. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې متل وایي چې دښمن دی وایي ګیدړ وي تابع د مزري نیسه. دغه مخالفین که دی وغواړي چې بیخي د دغه نه ارته چې نه دی او هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړولی، نه مشکل جوړولی شي، خو هغه مشکل به خراب مشکل وي. هغه مشکل به د افغانستان د ګټې په خاطر باندې نه وي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنگ نشته دی، د دې علت نه ده چې طالبان ډېر قوي دي او خل جنگ نه کوي په مقابل کې. علت یې دا ده چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا منطقه په دې پوځي کې چې دلته جنگ شروع کیږي، نو دغه جنگ د پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا او د چین، روسیې پورې د دې په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته چې بیا داسې یو حالت راشي چې په تاسو مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولې چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حمله وکړه،
نه نه نه،
هوایي بریدونه وکړل. سره که چېرې ایران دغه سي پوښي چې زما هغه اگزیستنشل جو ته وایي، هغه دایمي ګټې چې کومې ودي د خطر په سر مقابل کیږي، هغه دلته بیا هم دغه دلې به ته تقویه کوي ستاسو په مقابل کې به ته استعمالې.
ډېر زیاته مننه له تاسو.
زما هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه ده، او سیاسي جریانو چې څو قدرت نشي. موږ میکانیزم رامنځته کو، سیستم رامنځته کو چې هغه چې ولس رول ولري، بل اخر ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي، او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون د خپل هغه رول لري، او د احزاب یا فرض د دولت په میکانیزم باندې د الټر پکې هغه تشکیل
کور مو ده.
مسله ده
مختار صاحب، تاسو لطفاً راته وایئ چې په افغانستان کې اوس په یو دقیقه کې لطفاً راته وایئ چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پیو کې هم ولس، او بیا په راتلونکي کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایي جوړی کی.
ګوره، یو موضوع ما هېروي چې طالبان هم د افغانستان خلک دي. او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته پک کې دی، هغه د افغانستان ملي ګټې دي. او د افغانستان ملي ګټې په دې اساس شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کې، او پرته له دنه چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کې ندی، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوزي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په د باندې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي، دا ائتلاف سورز ورو سبب خپل کې
مننه
سره ووهی او دوباره به لمنځه لاړ شي.
خور مودم او ځواک صاحب، له تاسو نه ورسته پوښتنه کوم چې د ستانګزی صاحب خبرو کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د ناڅاپي جوړیدو کې به خارجي عوامل رول ولري؟ لاند راته وایست لطفا.
بالکل، دا ټول یو قوي احتمال چې دا عمده ده، ځکه د سندل چې خپل منځ کې صدا هیڅ مشترک نه لري، حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري، وسره یعنی مخالفت هغه نو او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې سره فرق لري. نو په دې خاطر دغه سټډل ترمنځ چې ډېر زیات فکری تفاوت لیدل کېږي، پالیسي تفاوت لیدل کېږي، په ناڅاپي شکل سره یو اړ دی او ائتلاف اعلان چې بیرته سره ورانم شول، همدا ښکاري چې بهرنی عامل کې تاسو به اوریدلی وي چې مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي. اوس د قطر او د ترکیې نوم یادېږي چې دې ائتلاف شاته، نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د
فتحکېږي
دغه ماته یو ناکامه لوبه وه، یو ناکامه ډرامه وه، یو خام کوشش وو.
ډېره زیاته مننه، ډېره وخت د پروګرام پای ته رسیدلی، ډېره زیاته مننه له تاسو نه. خپلواک شنونکی جیلانی ځواکو او همداراز د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې میلمانو.
کلیمړه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنزم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنزم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، پکمالار دیرا واستما، وخت پکما کما کمالار دیرا واستما، واستما وخت پکمالار دیرا واستما، وخت پکما کما کمالار دیرا واستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما،
وطن اخدس پارما وطن اخدس پارما نستا خالق څوک زماش په سخت شوي وطن استا خالق څوک زماش په سخت شوي وطن استا خالق څوک زماش په سخت شوي وطن استا خالق څوک زماش په سخت شوي مجبورین د پرېګدم وطن پختس پارما لمجبورین د پرېګدم وطن پختس